Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اتلسمه ده، چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه: د افغانستان میشته ټولنه وایي چې سبا پنځشنبه به 450 تنه ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل، د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکن نه و. د ماشومان د سولې د کلی په نوم د خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي، او هلته به د شپږو میاشتو په ترڅ کې وړیا درملنه وشي. په دې اړه نور تفصیل وروسته راځي. ناروی په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د 8 میلیون نارویجی کورونو چې شاوخوا وسوه 2.3 امریکایي ډالر کې ګمرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل چې د ژوند ژغورنې لپاره دا بیړنۍ مرسته له هغو افغانانو سره شوې چې تر ټولو زیات اړ دي. اوچا ویلي چې ناروی له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 18 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. پاکستان وایي شواهد ښایي چې په کینیا کې ډیره پاکستانی ژورنالیست ارشاد شریف ښایي په یو هدفي حمله کې وژل شوی وي. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه بې پرې څیړنه وکړي. شریف تیره میاشت د کینیا پلازمینې نایروبي ته نږدې هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو چې په یو موټر کې په ډیرې چټکۍ سره له امنیتي مانې تیر شو. پولیسو ویلي دي چې په تیروتنې سره یې پر هغه ډزې وکړې، ځکه ګمان یې کاوه چې دا د پولیسو تر تعقیب لاندې د یو ماشوم د اختطافګرو موټر دی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون وویل هغه شواهد چې دوی ترلاسه کړي په لومړي سر کې د شریف د هدفي وژنې ښکارندویي کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې موافقې د غځېدو غوښتنه کړې چې د تور سمندرګي د دریو لویو بندرونو له لارې د اوکراین د غلې دانې صادرولو ته اجازه ورکوي. زلنسکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس گرینفیلد ته چې له کیف څخه یې یو ورځنۍ کتنه کوله وویل، که د روسیې خوښوي که نه وي، اوکراین غواړي چې د دې کوریدور یا دالان موافقه دوام وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین د روسیې له یرغل سره سره په نړۍ کې د خوراکي امنیت د ضمانت کوونکي په توګه په خپل دریځ پاتې کېدو ته تیار دی. د اوکراین د غلې دانې د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته له روسیې سره ترلاسه شوې، د اعتبار موده یې د روانې نومبر میاشتې په 19 پای ته رسیږي. د دې موافقې تمدید تیره میاشت هغه وخت له خطر سره مخامخ شو چې مسکو د لنډې مودې لپاره خپل غړیتوب پکې وځنډاوه. او ټاکل شوی چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په سیالیو کې نن نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سرډنی ښار کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به د پنځشنبه په ورځ د انګلستان او هند ترمنځ وي. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام په پایلوبه کې په میلبورن کې سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمی کې له اړو افغانانو سره د نورو بشري مرستو خبر ورکوي.
جمعه را ورسېدو، کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وس او توان نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانانو ته د مرستو د رسولو بهیر یې چټک کړی، او په کونړ کې معلولان وایي چې د مرستو په ویش کې توپیری چلند ورسره کیږي.
ستونزې ډېرې دي، کومکونه چې راځي مثلا د غدشپور مسده ډبلیو سره، دغې ټولو مرستو نه معلولین بې برخې دي او څوک یې تباخ نه ورکوي ورته.
پا په یو بل راپور کې به واوري چې لسګونه ناروغ ماشومان چې په افغانستان کې درملنه ناشونې ده جرمني ته استول کیږي.
دغه ماشومان په پالمان هیواد کې د سولې کلی د خیریه بنسټ د لوري په وړیا ډول تداوي کیږي.
او له یوې افغان میرمنې سره د پاکستان د یو امنیتي مامور د ناوړه چلند په اړه په پیښور کې خبرګونونو ته کتنه کوو.
دلته کې زنانه پولیس والا هم وی هغه ولې نه کوي د دې چیکینګ ولې نه کوي چې دی خامخا زنانه او تصریح را مخ کې کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لزیانګالو خلکو سره د اروپای ټولنې د 50 میلیونه یورو د نوې مرستې خبر ورکوي او وایي لدې مرستې سره به ډیر هغه کسان له خوړو برخمن شي چې د خوړو د برابرولو وس نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال لپاره له میلیونونو افغانانو سره مرستې کړي خو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت ته په پام سره مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې کموالی نه لیدل کیږي. نوریاس نوری او په دې اړه نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د یو کال په تیریدو سره چې د افغانستان خلک له سختو او بې سارې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو او طبیعي پیښو لکه زلزلو او سیلابونو یې هم پر دغو ستونزو ورزیات کړي، نور د دې وس نه لري چې د راروان یو بل ژمي لپاره سم تیاری ونیسي. د پروګرام ویلي چې له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي، په دې هغه کورنۍ چې ښځې یې سرپرستي کوي له ناوړه وضعیت سره مخ دي. ازادي رادیو ته ډیری اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له ورته ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
دغه مخ په علمي کې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي، نو موږ د نورو په څیر وخت دا هیله ده چې دغه د هلمند شیان نه یوازې د هلمند نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
جمع را ورسېدو کورنو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وسو توان نه لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونه یورو نوې مرسته چې د دې ټولنې د نړیوال مشارکت د ادارې لخوا ورسره شوې حیاتي بلل یا ویلي دي چې په دې مرسته سره به دغه پروګرام وتوانېږي چې له افغان ټولنو سره د معیشت او مقاومت په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری رافایلا آیودس ویل اوس هغه وخت دی چې افغانستان ملاتړ ته فوري اړتیا لري. د دې هیواد وګړي د څلورو لسیزو جګړو، د اقلیم د خطرونو، کووید-19 ناروغي او د ټولنیز اقتصادي بحران له اغېزو څخه رنځ وړي چې دغه وضعیت تیر کال په دې هیواد کې ډیر خلک له دندو او معیشت څخه بې برخې کړي دي. هغې ویلي هغو کسانو چې پخوا یې د دسترخوان پر سر د خوړو برابرولو وس درلود اوس له ستونزو سره مخ دي او د دوامدارې مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بشر پالنې ادارو ته مخه کوي. د میرمن آیډیوس په خبره موږ ژمنو چې له افغانانو سره مرسته وکړو، په ځانګړې توګه له تر ټولو زیانمنونکو خلکو سره، او زیاته یې کړه د WFP د مقاومت پروګرام هغه پانګونه ده چې په اوږد مهال کې به د ټولنو لپاره مثبتې اغیزې ولري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. یو شمېر کسانو ته په بنسټیزو او د رغونې په پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې یا خوراکي مواد ورکوي، یا هم ورته د میوو او سبزیجاتو د پروسس یا بازار ته د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو په برخه کې حرفوي کورسونه جوړوي. د پروګرام ویلي چې په دې برخو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو له لارې نږدې له 420,000 کسانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشرې ماري الن مګراوارټ وویل افغانان تر بل هر وخت زیات په اغېزمن ډول د تولیدي معیشت په جوړولو کې ملاتړ ته اړتیا لري، او په دې برخه کې د اروپایي ټولنې د دغې وروستۍ مرستې ډېره مننه کوي. هغې زیاته کړه چې دغه مرسته به د موږ وړتیا زیاته کړي چې په اوږد مهال کې له زیانګالو کورنیو سره د دوامداره معیشت او مقاومت په برابرولو کې مرسته وکړو، تر څو هغوی د طبیعي پیښو او د انسانانو په لاس د رامنځته کیدونکو ناوړه حالاتو په وړاندې ښه تیاری ولري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ 1,400,000 ونې کینول شوي، 120 کیلومتره کانالونه جوړ شوي یا رغول شوي، او 12 کیلومتره د سیلابونو د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. د پروګرام دغه راز ویلي چې د لارو او سړکونو د وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 2,000 کلي اوس بازارونو ته خلاص رسی لري.
و مور دل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی پر روان ژمی کې ل اړو افغانانو سره نورې مرستې په پام کې لري. خو په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې له دوی سره توپیری چلن کیږي. د دوی په وینا روغو او بډایه کسانو ته په مرستو کې تل پوره برخه ورکول کیږي، خو دوی چې تر نورو زیات مرستو ته جدي اړتیا لري له پامه غورځول شوي دي.
په کونړ کې میشت معلولین وایي په تیر حکومت کې به مرستندوی ادارو یو څه مرستې ورکولې، خو اوس په کېدونکو مرستو کې له پامه غورځول شوي دي چې همدې کارې ژوند زیاتو کړاوونو سره مخ کړی دی. ابن امین حنیف او سفر محمد صابر:
هغه موسسه چې مخکې موږ سره کومکونه کوه، هغه موسسات نن زمونږ د معلولین سره بېخي کومک نه کوي، د خپل پامه نه غورځولي، او موږ چې لار ټوله شته موږ مرستو کومک لرو، خو موږ سره څوک دغه نه کوي، مرسته نه کوي.
غربت دی، فقر دی، ستونزې ډېرې دي. کومکونه چې راځي مثلا د غدشپور موسسه، د ډبلیو پی موسسه، دغه ټول مرستو نه معلولین بې برخې دي، اوسو کې تباخ نه ورکوي. ورته مخکې به په جمهوریت کې ورته ځانګړی سخت مرکله کېدو، د ولایت مقام نه ورته مکتوب شو، متسمه چې دغه نه مکتوب څه شي په ولسوالۍ ته، او نه دغه کم امتیاز څوک معلولین ته ورکوي.
دوی وایي معلولین د ټولنې تر ټولو اړ وګړي دي، او له نورو زیات مرستې یو لاسنیوي ته اړتیا لري. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره مرستې وکړي. د کونړ ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د مرکزي مشرانو د لارښوونې سره سمې اړوندو ریاستونو او ولسوالیو ته مکتوبونه لیږلي څو په مرستو کې معلولینو ته خپل برخه ورکړي. د یاد ریاست اداري مسؤول صفي الله زرین ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ولسوالۍ کې مدیران لرو، هغه ته موږ بار بار سپارښتنه کړې ده چې تاسو د معلولینو د 50% کم حق دې په مرستو کې دغه معلولین لپاره واخلئ، معلولین ته خپل حق دې هغه ته وسپارئ. موږ به هم تعقیبي مکتوبونه ولیږو، اقتصاد ریاست ته به هم ولیږو، زدي حوادث ته به هم ولیږو، زراعت ریاست ته به هم ولیږو، او پی ډي سي کې به هم انشاءالله د معلولینو دغه ستونزې یاد کړو.
په کونړ کې د معلولینو شورا مشران وایي په یاد ولایت کې تیرو جنگونو شاوخوا 10,000 معلولین شاته پریخي چې نن سبا سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او د حکومت په ګډون د هر چا مرستو ته په تمه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جرمنی ته د درملنې لپاره نور هغه لسګونه ناروغ ماشومان استول کیږي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د ماشومان به سبا پنځشنبه جرمنی ته ولاړ شي، او علاج یې د سولې د کلی په نوم د یو بنسټ په مرسته په هغه هیواد کې په وړیا ډول کیږي. اسمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانی سره میشتي ټولنه وای ټول ټال څلور پنځوس ټپی او ناروغ افغان ماشومان به د پنځشنبه په ورځ د عاجل درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي. د دې ادارې د نشریاتو او اطلاعاتو د څنګ مشر عرفان الله شرفزي تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
ټاکل شوی بل سبا د افغانی سره میشتي د لوري المان هیواد ته څلور پنځوس هغه ناروغ ماشومان د تداوی لپاره ولیکدول شي چې په ور سوځیدلی وي، او یا یاډو کې ماتو په هیواد کې د نن نه درملنه استونزمنوي. دغه ماشومان په پالمان هیواد کې د سولي کلی د خیریه بنسټ لوري په وړیا ډول تداوی کیږي.
شاغلی شرفزی زیاته کړ چې په همدې ورځ به چې دغه ناروغان جرمني ته استول کیږي، هغه اتش په تماشومان چې د شپږو میاشتو په موده کې په جرمني کې درملنه شوي بیرته افغانستان ته راشي. د چارواکو په خبره سره میاشتي ټولنی لخوا دغه ناروغ ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي، عمرونه د یو کال او یولو سکلونو ترمنځ دي، او دوی به هم شپږ میاشتي هلته تر تداوی لاندې وي. د سره میاشتي د ټولنې رئیس متیو الحق خالص چې په دې اړه پرون په کابل کې څرګندونه کولی وویل: ناروغ افغان ماشومان جرمنی ته در درملنې لپاره د هغې دوه اړخیزې موافقې پر اساس استول کیږي چې د جرمنی د سولې کلی په نوم نړیوالې خیریه موسسې او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ترمنځ په 1988 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده. د هغه په خبره دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ د تداوی وست نه لري، او د سرې میاشتې ټولنه ورته د پاسپورت، ویزې او نور امکانات برابر وي او د جرمني دغه خیریه بنسټي تر 2 کلونو پورې درملنه مختوړي. د افغان اسلامي میاشتې ټولنه به هر ته د درملنې لپاره پر هغو ماشومانو سربیره چې په اور سخت سوځیدلی یا هډوکې ماتوي دغه راز هغه ماشومان هم استوي چې زړونه یې سوري وي. د سری میاشتې ټولنې د شمیرو له مخې په تیر 2021 میلادي کال پر دې ناروغي اخته 1500 ماشومان پاکستان او هند ته استول شوي او درملنه یې شوې ده. د سری میاشتې ټولنې په وینا دغه بهیر له 2008 میلادي کال راهیسې پیل شوی او د دې ټولنې د تیر کال د شمیرو له مخې د نږدې 10000 ماشومانو نوملیکنه شوې چې له دې ډلې تر 10000 د زیاتو ماشومانو درملنه شوې ده.
و موریدل چې لسګونه ناروغ افغان ماشومان چې دلته درملنه ناشونه ده د علاج لپاره جرمني ته استول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای په افغانستان کې د روغتیاي مرستو در رسولو بهیر چټک کړی دی. د سازمان د اکتوبر د میاشتې پر راپور کې چې اوس یې خبر کړی په افغانستان کې د ځینو ستونزو یادونه کړې او ویلې دي چې په یو شمیر سیمو کې د ساري ناروغیو پیښې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. نوري اس نوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای د سازمان او مرستندوی روغتیایي شریکانو په افغانستان کې ځانګړو خلکو ته د ژوند ژغورنې د حیاتي خدمتونو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي. د سازمان د اکتوبر د میاشتې د افغانستان د بیړني روغتیایي وضعیت په اړه خبر شوی راپور کې ویلي چې روان کال پیل رئیس په افغانستان کې روان کړکېچ او طبي پیښو له 2000 زیات افغانان په کور دننه بې ځایه کړي دي. د نډارډ وړامنیتي وضعیت او د ساري ناروغیو خبرېدا لکه ها د نس ناستې شرې ډینګي تبې ملاریا او د کووید 19 په څیر ناروغیو هم پر خلکو چې له مخکې زیانمن شوي لا اغېز کړی دی. ډبلیو ایچ او ویل په اکتوبر میاشت کې د ډینګي تبې پیښې زیاتې شوې او 4 نوې مشکوکې پیښې په ننګرهار، لغمان او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې میاشت کې د شرې د ناروغۍ د څه باندې 2000 نوې پیښو راپور ورکړل شوی او د ژمي په موسم کې د هوا د سړېدو له امله د دې امکان شته چې د سا اخیستو یا سا لنډۍ ناروغي هم زیاته شي، ځکه خلک ډېر سره جوخت اوسي، تنفسي پاکه هوا او حفظ الصحه سمه نه مراتوي. د روغتیا نړیوال سازمان د خپلو هڅو په ترڅ کې د غراز ویلي چې د هغو ناروغیو په وړاندې چې د مخنیوي ولډ په ټول هیواد کې د واکسینو له پروګرامونو سره مرسته کړې ده. د 14 ولایتونو لپاره یې له 100 زیات واکسینو د کمپاین پر مخ بیولو لپاره مشران روزلی او په اکتوبر میاشت کې له 165,000 زیاتو کسانو ته د کووید 19 ضد جانسن اند جانسن واکسین ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د دې سازمان د لومړنیو روغتیایي مرکزونو لپاره یې تر اوسه 315 روغتیا پالان روزلي چې 141 ښځې دي. ډبلیو ایچ او د ځینو نورو اقداماتو تر څنګ دغه راز د ژمي لپاره د تیاریو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې له زیانګالو خلکو سره چې په ژمي کې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري روغتیایي شریکانو یې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق څخه څه باندې 10 میلیونه ډالر د ژوند ژغورنې ژمنیو چارو ته ځانګړي کړي چې په ترڅ کې د افغانستان شپږشتو ولایتونو کې 1.1 میلیون وګړو ته مرستې رسول په پام کې نیول شوې دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې 369 ټونه بیړني روغتیایي د تراوما او د عاجلو عملیاتو کیټونه ټولو سیمو ته استول شوي چې که د ژمي په موده کې لارې وتړل شي او انتقالات له خنډ سره مخ شي روغتیایي خدمات مختل نشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. پرون سه شنبه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د بادل انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 840,000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کوي. دا خبر د اماراتو خبری آژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړیږي. په بیان کې راغلي چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 3.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لرې شي. همداراز مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخمیناً 15 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا سل زره وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصری ساره یې عبدالفتاح السیسی هم حاضر و. آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامداره پرمختګ لپاره د متحده عربي اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم نړیواله مشریزه د یکشنبه په ورځ د مزرو غازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې لژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداري سره پیل شو. سرمشریزه د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږنی کال کې د اقلیمي بدلون لواجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدر منوریدونکو ګورو چې د لویدیتس مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبر کړی دی. د لندن چاپ ګارډین رسپانې د سقوط په نوم هغه مستند فلم ته کتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې لکه څنګه چې رسپانې یادونه کړې، فلم جوړونکي ماتیو هاینمن د یو امریکایي سرتیري له نظره د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ وروستیو میاشتو ته کتنه کړې. ګارډین لیکي هغه کسان چې په دې فلم کې تصویرونه اخیستل شوي په تیره افغان سرتیري په ښکاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي، خو امریکایي پوځیان باید بیا بیا دوی ته ووایي چې په دې پریکړه کې دوی لاس نه لري. او په دې توګه ګورو چې هاینمن او د فلم نور جوړونکي په دې پوهیږي چې د یو ناورین پاڼې یوه په بله پسې را اوړي. ګارډین وړاندې لیکي فلم په هغو تصویرونو پای ته رسیږي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کله چې ناامیده افغانانو د امریکا په وروستیو پوځي الوتکو کې دراوتلو هڅه کوله د کابل د هوایي ډګر له ګڼې ګوڼې اخیستل شوي دي. ګارډین د فلم هغه صحنې چې امریکایي سرتیری د خلکو د ویرولو لپاره هوایي ډزې کوي او یو شمیر خلک په لاسونو کې کاغذونه خوروي او نارې وهي چې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي همکار او قراردادي په توګه کار کړی څو دنن اولاد شي په زړه پوری بولی او پستاینه کې وایي چې حتی هغه کسانو چې په خبری چینلونو پوری نښتی وو هم خایي داسې تصویرونه نه وی لیدلی. په پام کې ده چې د سقوط مستند فلم د جمعې په ورځ د نوومبر په 11 خپور شي. یو ریجیا ریویو خبرونه د کابل تر سقوط وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان اړیکو ته کتنه کړي او لیکي چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته له دې دوه هیوادونو سره د اسلام آباد په اړیکو کې سوړوالی راغلی. خبرونه په یو وروستۍ مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست څرګندونو ته اشاره کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب احتمال ردوي او چې کله له ښاغلي ویست څخه په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو لپاره د پاکستان هوایي حریم ته د اړتیا پوښتنه کیږي، نو دای د مستقیم ځواب پر ځای په سیمه کې د وړتیاو د بیا ځلي تنظیم خبره یادوي. یوریجیا ریویو لیکي چې د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره د پاکستان له همکارۍ څخه د ښاغلي ویست دا مختصر انکار د تیر کال له اګست میاشتې په راوروسته موده کې له متحدو ایالتونو او افغانستان سره د اسلام آباد په اړیکو کې د نه همغږۍ نخدا. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته بستاسو غږیز پیغامونه چې ازادۍ رادیو ته مور علی گلی دی هم خبر کړو، خو له هغه مخکې د راپور په تورخم کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د یو مامور لخوا له یوې افغان میرمنې سره غیر اخلاقي چلند شوی او بې ځایه ځورول شوی ده. د میرمنې پر سوشل میډیا په یوه خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې یو سرکاري مامور یې تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې ورسره وکړل. په پېښور کې د میرمنو د حقونو یوې فعالې او د افغان مهاجرو د شورا یو مشر د دې پېښې غندنه کړې او ویلی دی چې باید په تورخم کې د میرمنو د تلاشۍ لپاره ښځینه پولیس وګمارل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل اوروي.
دا افغان میرمن په سوشل میډیا خبره کړې ویډیو کې وایي چې زه په تورخم دروازه کې خپلې ناروغه مور سره پاک افغان دوستۍ روغتون ته ورننه وتم چې هلته یې ډاکټر میډیکل ریکارډ وګوري، معاینه یې کړي او بیا پېښور ته د تلو اجازه راکړي. دا میرمن چې توره بورکه یې اچولې وایي چې په دې ودانۍ کې موجود یو سرکاري تن چې په اردو ژبه یې خبرې کولې، زما بایومیټرک یې وکړ، په ماشین مې ورته ګوتې ولګولې، خو زما د بدن تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې راسره وکړل.
ډېرې خبرې پوښتنې وکړې، ګوته مې کېښودا، کله دلته لاس کېښود، بیا دلته
د تورخم انتظامی چارواکو لخوا هم دا پیخه تصدیق شوی او دوی وایي دا د اکتوبر په 28مه نیټه رامنځته شوی. په پیښور کې د میرمنو د حقونو فعال ناهید پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دغې پیښې سخته غندنه کوي او په کار ده په دې پیښه کې ککړ تن ته سزا ورکړل شي.
ټکو کې زی غندنه کوم، ځکه چې دلته کې مېرمنې راځي، غریبانان خپلې سه مجبورې نه راځي، اکثر علاجونو له راځي، دلته کې هسپتالو ته راځي او دلته کې چې بیا زمونږ کوم دي سرکاري داخله د چیکینګ په دغه باندې، د سکیورټي په نوم باندې او د بارډر منیجمنت په نوم باندې د زنانو بې حرمتي کوي. دلته کې زنانه پولیس والا هم وی هغه ولې نه کوي، د دې چیکینګ ولې نه کوي چې دی خامخا زنانو تصریح را مخ کوي. دا بې حرمتي ده زمونږ د زنانو، د پردی، د زمو د کلچر، د هر څه چې کم دینو د دی او په کار داري چې حکومت په دې باندې سخت اقدامات وکړي.
په پیښور کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله تو خوای په کار ده په تورخم کې افغان میرمنو تلاشی لپاره ورته خزینه پولیس وګمارل شي.
دا کوم ناول چلن سیل دغه تور سره سره شوی ده. منګه د ټولي حکومتي چارواکو نه هلکو چې دو خلکو مخه ونیسي، اول ته لیډیز پولیس مقرر کی چې کمې زنانه دی غوته دوه کونټر مقرر کی او لیډیز پولیس یې مقرر کی چې دوی که تلاشی اخلي، که انټری کوي، که ارڅ کې نو دا به وشي.
د ایف آی ای پی خبر څنګ لخوا د نومبر په 8مه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی رسمي نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې د افغان میرمن سره د بد چلند په تور کې په تورخم کې د ایف آی ای یو هیډ کانسټیبل کامران نواز د خپل دندې معطل کړای او د پی خبر مرکزی دفتر ته لیږل شوی. د دغه پیښې پلټنې روانې دي او که دا جرم پرې ثابت شي نو سزا سره به مخ کیږي. په تورخم دروازه هر ورځ په سلګونه افغان وګړي، میرمنې، ماشومان او ناروغان پاکستان ته داخليږي او هلته ځای په ځای تلاشي اخیستل کیږي او اسناد کتل کیږي. د افغان وګړو په تیرو وختونو کې هم شکایتونه کړي چې هلته ورسره ناسم چلند کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو لا پیغامونو
سر غریب دنګرال د شرزاد ولسوالینه مړ غوند هغه انجینران دی او که طالبان دی ټول غل دی مستی که خلکو ته نه رسیږي غل نه اندو خپل خپلوان او واسطې دی چلیږي وندو ورته ځکه
ما پیغام دادای چې که څه هم موږ تیاری زم ته ډیر نیولای دی بیا هم د پخوا رقم نه دی ځکه پخوا به موږ تیاری وکال ته نیوی تاریاک به مو کړل او دا زمانه به بس کار به شروع نو شش کال نقطه فضل تاریاک پنځ نو شش کال خلک غنم ته زور ورکی نو دا هم یو قسم مرسته ده. خلک پخوا غنم یې نه کړله نو اوس عادمانه ډېر ګران دي چې تقریبا من یې څلویښت سیرې کېږي شپږ سوه دی یا په پنځه نیم سوه کلدارې دی مرستې خدای چې دی موږ باید چې موږ پر مرستو باندې متکین اوسو باید موږ خپل په مټو باندې خپل ځان ته روزي برابر کړو.
زما نوم عبداللطیف دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زه د تیرو اتو کالو څخه وچه میوه د کندهار څخه و هندوستان هیواد ته صادروم. د تیر یو نیم کال راهیسې چې کوم وخت طالبان پر افغانستان باندې حکومت ته دی لاسته ورغلی دی ټول خارجی کنسلګری اندسی دی او ویزه نسته چې موږ ورسوالته کاروباریان چې موږ کاروبار سره کو دوه سر موږ د نږدې حسابونه وکړو نو زه هیله لرم دا موضوع د مشرانو سره وڅېړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.